لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان له لوی درستی سره کتلي او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو یې خبرې او بحثونه ورسره کړي. او یو نوې سروې ښیي چې څه باندې نیمایي رای ورکوونکي وایي بیا به د افغانستان په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واوري. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وای کچېره د هلمند ولایت سقوط وکړي له دندې به استعفا وکړي. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د غره څخه د ویتیګې د راپریوتو له امله او کسان وژل شوي. او ترکی چارواکي وایي د ترکیې د جنوب ختیځ په نارامه سیمه کې د پولیسو پر یو ماموریت موټر بم حمله شوې. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای کچری د هلمند ولایت سقوط وکړي دی بل دند استعفا ورکړي. معصوم ستانکزی دا خبره په کابل کې لسی ان ان ټلویزیونی شبکې سره په هغه مرکه کې کړې چې پرون خبره شوه. کله چې له ښاغلي ستانکزی پوښتنه وشوه چې په هلمند کې د طالبانو وروستي پرمختګونو ته په پام به د دې ولایت لښکرګاه ښار د دې وسلوالې ډلې لاسته ونه غورځي، نوموړي وویل
کرګه په سقوط ونه کړي د طالبانو لاسته نه لویږي. که چیرې سقوط وکړي د کې هیڅ شک نشته چې زه به استعفا ورکړم، خو سقوط نه کوي.
له نوموړي سره په یو وخت په هلمند کې د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان هم ډاډ څرګند کړی چې افغان ځواکونو د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته هم د هلمند وضعیت کنټرولولی سي. افغان چارواکي وروسته له هغې د هلمند د وضعیت په اړه ډاډ څرګندوي چې د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي وسلوالو طالبانو د هلمند ډېرې سیمې نیولې او دا مهال مرکز لښکرګاه ته څیرمه جګړه روانه ده. په ننګرهار کې له پرونۍ مرګونې چاودنې وروسته د دې ولایت چارواکو له عامو خلکو غوښتي چې له امنیتي ځواکونو سره دې د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې همکاري وکړي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل
امنیتي او کشتي ارګانونه هڅه کوي چې دغه ډول نورو پیښو د رامنځته کېدو مخنیوی وکړي او په دغه برخه کې له ولسونو همکاري هم ډېره اړینه ده. موږ له ولسونو هم غوښتنه لرو چې زموږ سره همکاري وکړي.
پرون مازدیګر د یو ځان وژونکي بریدګر جلال آباد ښار ته چیرمه د سرو رود په ولسوالۍ دوه لارې کې په چاودیدونکو موادو بار رکشه له هغه موټر سره واچوله چې ملي اردو ته د نوي جذبېدونکي ځوانان پکې سپاره وو. د عطاالله خوږیاڼي په وینا په پیښه کې 12 کسان وژل شوي او تر 40 زیات نور ټپیان دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید مسؤلیت منلی. په افغانستان کې د امریکا سفارت په دې هیواد کې امریکایي اتباعو ته په کابل ښار کې پر یو هوټل د وسلوالو د احتمالي بریدونو په اړه خبرداری ورکړی. په دې خبرداری کې ویل شوي چې په ستار هوټل یې د احتمالي بریدونو په اړه راپورونه ترلاسه کړي. کابل کې د امریکا سفارت د ټویټر په پیغامونو کې له امریکایانو غوښتي چې دې ګواښ ته په پام دې له ستار هوټل له لرې ووسي او په کابل کې نورو هوټلونو ته د ورتو پر مهال دې په ځانګړې توګه غونډو ته ورته کې له بیداری څخه کار واخلي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د شنبې په ورځ هم په کابل کې دوه راکټونه لګېدلي وو. او د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې له غره څخه د ویتیګې د راپریوتو له کبله اووه کسان وژل شوي او یو ټپي دی. د څوکۍ ولسوال شاخص رو ازادۍ راډیو ته وویل چې دا تیږه تېره شپه 11 بجې په دیګل ولودره کې پر یو کور ښویدلې ده. په تیرو زلزلو او بارانونو کې هم د تیګو ښویدو په یاد دره کې خلکو ته مرژوب لاړولې او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنی اثارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو اروپایي یورو 20 افغانۍ 40 پوله، یو سترلینګ پون 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 615 افغانۍ. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. ترکی چارواکي وایي د ترکی د جنوب ختیځ په نارامه سیمه کې د پولیسو پر یو ماموریت موټر بم حمله شوې. دولتي رسنوی دا کورد وسلواد ډلو لخوا یو تورشتي حمله بلل د چي ګنش مرکسان پکې ټپيان شوی. ترکی رسنوی ویلي دي چې د کورد میشت دیار باخر سیمه په هني نومي خارګوټي کې د حمله د کوردستان د کارګران لګون یا پیکي کې سره یو همکار ډلې کړي ده. راپورونه جاتوي چې د 14 ټپيان روختون ته انتقال شوی دي. رويټرز خبري اژانس د امنیتي سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی راپور ورکړی چې په پیخه کې یو سرتیری وژل شوی او شل نور ټپيان دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې پوځ په دې سیمه کې د پیکي کې د غیر قانوني ډلې د اړوندو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټه رانږدې کیږي، د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال جوزف ډانفورد په پام کې لري چې امریکایي پوځیانو ته سپارښتنه وکړي چې د انتخاباتو له مسلې څخه د ځان لرې وساتي. ډانفورد د هغه لیک پر مسوې دا کار کوي چې ټولو امریکایي پوځیانو ته که جګپوړي دي او که سرتیري سپارښتنه کوي چې په روانو نومبر میاشت کې د امریکا په انتخاباتو کې دې بې پرې پاتې سي. د نوموړي ویان تورن ګریګ هیکس پرون له سینن ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل ډانفورد په دې لیک کې پوځیانو ته د دوی د بې پرېتوب د اړتیا یادونه وکړه څو پر دوی د امریکا د خلکو اعتماد او باور پر ځای پاتې سي. د دې پیغامونو د خپرولو پلان وروسته له هغې رامنځته شو چې د پوځ له څو جګپوړیو چارواکو څخه د کاندیدانو له نظریو سره د موافقو یا مخالفت په اړه پوښتنه وشوه. یو کاندید ترید کروز د سوریې او عراق په ځینو سیمو کې د غالۍ د بمونو د کارولو غوښتنه وکړه او بل کاندید ډونالډ ټرمپ له مشکوکو تورستانو څخه د تحقیقاتو پر مهال د مصنوعي ډوبېدو د شکنجې سپارښتنه وکړه. هیکس وویل چې په امریکا کې دود دی چې پوز د انتخاباتو په موسم کې په بحثونو کې او مناظرو کې ګډون ونه کړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وایي د عراق په حکومت کې دننه سیاسي کړکیچ به په دې هیواد کې د داعش په وړاندې د امریکا د پوځي مبارزې د چټکتیا د هڅو خنډ نسی. کارتر وویل واشنگتن به په عراق کې هر څومره چې کولای شي د داعش پر ضد پوځي مبارزه چټکه کړي. پنټاګون دا مهال پر هغو لارو چارو د سپارښتنې چمتو کوي چې له مخې یې په عراق کې د مځکني جګړې ملاتړ زیات شي. په دې کې د امریکایي سرتیرو د شمیر احتمالي زیاتوالی هم شامل ده. جګړیز ماموریت ته د اپاچی هلیکوپټرو استول، د نورو ځانګړو امریکایي سرتیرو استول او هغه عراقي پوځیانو ټولۍ ته د امریکایي سلاکارانو استول چې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دي. نور انتخابونه دي چې امریکایي چارواکي پرې غور کوي. او پولیسو پرون په واشنگتن کې شاوخوا 400 مظاهره چان چې په سیاست کې د پانګونې د نفوس په وړاندې اعتراضونه کړي وو ونیول. د پلازمینې واشنگتن ډي سي پولیسو وویل ډیری اعتراض کوونکي دولتي ودانیو ته نږدې د غیر قانوني فعالیتونو په تور نیول شوي دي. د ډیموکراسي او پسرلي په نوم ډلې اعتراض کوونکو فعالانو پرون د امریکا د کانګرس د ودانۍ مخې ته راټول شوي وو او په هغو شعارونو یې چې لږدول لیکلي شوي وو چې زموږ اعتماد باید په بیا ترلاسه کړي او له سیاست څخه لوی پانګونې وباسي. دې فعالانو چې د هالیوډ لوبغاړي مارک روفالو او سیاستوال عالم نوام چومیسکی د پلویانو په ډله کې شامل دي پر خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د دې مظاهرې هدف پر کانګرس فشار راوړل وو څو په سیاست کې د لویو پانګونو د فساد مخه ونیسي او عادلانه او آزاد انتخابات یقیني کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ اړوند خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورئ چې پاکستانی او امریکایي چارواکو پر هغو اقداماتو خبرې کړي چې د سولې خبرو ته د طالبانو د نه چمتو کېدو په صورت کې باید تر کار لاندې ونیول شي. د عیني شاهدانو له خولې به جلال آباد ښار ته نږدې د پرونۍ حملې د وحشت کیسې واورئ.
مړي پراته وو، کاغذه پراته وو، سپین ګیري پراته وو، ځوانان پراته وو، د چا خپې څلور څلور زیمات وي، چا چغې وایل زه یتیم یم، چا چغې وایل مور او پلار مې نشته، چا ویل زه یوازې یم، قیامت وو.
یوه نوې سروې ښیي چې په افغانستان کې د تیرو انتخاباتو څه باندې نیمایي پوښتل شوي ګډونوال وایي بیا به رایې ورنه کړي. په نورو موضوعاتو کې و باورئ چې د عراق د پخواني ولسمشر صدام حسین یو مرستیال د باس ګوند د بیا را ژوندي کولو لپاره هڅې پیل کړې. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام کې به په نری رنځ د اخته میرمنو د علاج په اړه سپارښتنې واورئ.
د توبرکلوز تداوی یو منظم وخت ضرورت لري چې هغه باید تعقیب شي. که چیرې دغه وخت تعقیب نشي د دې سبب کیږي بیرته دغه شخص په مرض مصاب شي.
نیمه نړۍ په دوهم نیمایي کې د ځوانانو له ځانګړي 19 پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره وکتل او د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې ورسره وکړې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زخیلوال وایي په دې خبرو اترو کې پر هغو اقداماتو بحث وشو چې خبرو ته د طالبانو د نه چمتو کېدو په صورت کې باید د دوی پر ضد اقدام وشي او په څلور اړخیزه غونډه کې په دې اړه موافقه شوې وه. اجمل آن د موضوع تفصیل اوروي.
په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادۍ راډیو ته وویل د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ اولسن له پاکستاني چارواکو سره د لارې پر هغې نقشې خبرې کړې چې د همغږۍ په څلور اړخیزو غونډو کې پرې موافقه شوې وه. د خغلی زاخلوال په وینا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په څلور اړخیزو غونډو کې چې د لارې کومه نقشه یا پلان منل شوی وو هغه هم د سولې لپاره و او هم پکې دا روښانه شوی چې که طالبان د سولې خبرو ته چمتو نشي نو د دې ډلې غړي هیوادونه به کوم اقدامات کوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د ده د معلوماتو له مخې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز او د امریکا د ځانګړي استازي ترمنځ پر همدې اقداماتو خبرې شوي. خغلی زاخلوال وایي دا چې طالبانو ونه منله چې راشي او خبرې اترې وکړي نو له دې پر وروسته اقداماتو چې تبن د لارې د نقشې په چوکاټ کې شته ډیر بحث شوی. دواړه خواوې چې لیده کاته کوي تبن خپلو کې نور معلومات چې ورسره دي شریکوي. په پاکستان کې د افغان حکومت فوق العاده استازي او سفیر وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو د حاضرولو هڅه وکړه خو طالبانو ونه منله. خغلی زاخلوال تایید کړ چې پاکستان له افغان طالبانو سره اړیکې لري او پر هغوی اغیز لري خو ویل دا اړیکې خپل محدودیتونه هم لري او نوموړي یو ډول پیچلې اړیکې وبللې. بلخوا خغلی زاخلوال ویل خبرو ته د طالبانو په چمتو کولو کې د پاکستان پاتې راتګ پر دې معنی هم نه دی چې موږ وایو خبره تمامه شوه، بلکې دوی لا هم کولای شي چې پر افغان طالبانو له خپل اغیز کار واخلي او پر هغوی فشار ته دوام ورکړي. خغلی زاخلوال زیاته کړه که چیرې د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو مهم شرط همدا وي چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي نو د دې کار تر ټولو غوره او موثره لار دا ده چې تاوتریخوالی راکم شي، نه دا چې تاوتریخوالی زیات شي. زاخلوال یو وار بیا پر طالب مشرانو ټینګار وکړ چې د خبرو اترو میز ته پراتلو دي په افغانستان کې روان افغان وژنه پای ته ورسوي. که چیرې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره د هماهنګۍ په څلور اړخیزو غونډو کې شوې پریکړې عملي شوې وای نو د تیرې مارچ میاشت کې باید افغان حکومت او طالبانو د سولې مخامخ خبرې کړې وای. وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره خبرې کول رد کړل او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په شمولي په خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره کتلی او پر هغو اقداماتو یې خبرې ورسره کړي چې د سولې خبرو ته د طالبانو د نه چمتو کېدو په صورت کې باید تر کار لاندې ونیول شي. ستاسو په نظر که طالبان د سولې خبرو ته کېننی نو په څلور اړخیزو خبرو کې ګډونوال هیوادونه باید څه اقدامات وکړي او څه اقدامات کولی شي؟ که په دې اړه کوم نظر یا تبصره لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1 شمیره اس ام اس کړئ، موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په ننګرهار کې پرون مازدیګر په یو ځان وژونکي برید کې 50 تنو تنکیو ځوانانو ته مرګ ژوبله واوښته. د هغه ځوانانو چې نوی د ملي اردو په لیکو کې منل شوی وو او د پوځي زده کړو لپاره کابل ته روان وو. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری د راپور برابر کړی.
د ملي اردو لیکو تنوی جذب شوی سرتیری چې غوښتلې د نظامی زده کړو لپاره کابل ته لاړ شي، د دوشمې په مازیګر شاوخوا 4 بجې د جلال آباد ښار اړوند سرخودو سرکې په سیمه کې په یو ځانوژن کې برید کې مړه او ژوبل شول. د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو ګڼوی په دې پیښه کې ټول 50 تنو ته مرګ ژوبل اوښتي.
په کستر ډوله موټر یو زرنج چې له 14 توکو څخه ډک وو، د ځانمرګې بریدګر په وسیله دغه توکو ته 14 ورکول شوي. د دې 14 په ترڅ کې 2 تنه شهیدان شوي او 8 نور ټپیان دي. ټپیان او شهیدان ټول د ننګرهار مرکزی روغتون ته رالېږدول شوي دي. په ټپیانو کې د یو شمېر وضعیت اندېښنه وړ دی.
په ننګرهار کې د ملي اردو د جلب جذب قومندان ډګروال اسدالله وایي په دې موټر کې د ختیځو ولایتونو د مختلفو کمیساریو 50 تنه نوي ګمارل شوي سرتیري سپاره ول.
50 نفر وو چې په دې 50 نفر کې 6 نفر د لمبریاکو، 1 نفر د لمبردو، 1 نفر د نورستان د کمیساریو او 14 نفر د کونړ د کمیساریو. په مجموع کې ټول 50 نفر وو. یو پکې ډریور، یو پکې انجنیر.
په سیمه کې د پیښې عیني شاهدان وایي د دې برید له امله ټول قربانیان غریب او بېکسه خلک وو. دوی وایي کله چې پیښه رامنځته شوه له هرې خوا یې دا نارې اورېدلې چې یتیم یم، د کور سرپرست یم، راسره مرسته وکړئ.
څنګه شروع کړه چېر وره راشئ کومک به راشئ، مړي پراته وو، باغزه پراته وو، سپینګیري پراته وو، ځوانان پراته وو، قسم قسم پکې پراته وو. په بد حالات کې بس یو جګه وه او بل راښته وه، یو جګه وه راخوا یې ګداښې نه، د چا خپې نه وي، د چا خپې څلور زیمات وي، چا چغې ویل زه یتیم یمه، چا چغې ویل مور او پلار مې نشته، چا ویل زه یوازې یمه. قسم قسم خبرې کېدې. قیامت وو،
یو ناڅاپه کړنګ شو او د کړنګ سره دوړې جوړې شولې. ابا چې راورسېدو ورته بس زخمیان هم پراته وو، مړي هم پراته وو، بس ټول سوي وو. بس دا زموږ د وطن دښمنان دي، خدای دې در په دره کې نه کړه څنګه چې دا خلک.
د وسطوالو طالبانو وین زبی الله مجاهد له یو نامعلوم ځای څخه رسنیو ته په استولي پیغام کې د دې پیښې مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې دوی یو بریدګر په مهارت سره دغه موټر ته ورنیستی او هلته یې ځان ته 14 ورکړي. خو امنیتي چارواکي بیا وایي دا ځان وژونکی برید د یو زرنج موټر سایکل په وسیله چې له 14 توکو څخه ډک و ترسره شوی.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې اسدالله لودین چمتو کړی ده.
له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو هیلې او د ملي وحدت حکومت د موافقه په اړه د جانکری د خبرو بیلابیل تعبیرونه د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. طالبان د نه ویلو صلاحیت نه لري. دا د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي د سولې په اړه په 4 اړخیزو غونډو کې پریکړه داسې شوې چې طالبان د سولې خبرو ته نه وایي، 4 واړه هیوادونه به یې په وړاندې پوځي اقدام کوي. خو سرمقاله لیکونکي ویلي دا به امکان ونه لري چې پاکستان دې د طالبانو په وړاندې پوځي اقدام ته غاړه کېږدي. په سرمقاله کې راغلي طالبان د پاکستان د حکومت تر واک لاندې سیمو کې اوسي او که چیرې هغه هیواد پر طالبانو فضا تنګ کړي، طالبان له سولې پرته بل انتخاب نشي لرلی. د ورځپاڼې په باور څو چې پاکستان تر فشار لاندې را نشي، د سولې لپاره د 4 اړخیزو غونډو بحثونه ګټه نه ورکوي. کابل پوسټ ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د سولې خبرو ته ځانګړې کړې او دا سرلیک ورکړی: طالبان ډارېږي چې حکمتیار مخکې نشي. په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې روانې دي، طالبان او پاکستان هڅه کوي چې د ناامنیو په زیاتولو سره خپل شرایط پر حکومت ومني. ورځپاڼې د ننګرهار پرونی انتحاري حملې ته اشاره کړې چې د ملي اردو نویو جذب شوو سرتیرو ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله او ویلي دي دا حملې په داسې حال کې کیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي. ویسا ورځپاڼې بیا د جانکيري د خبرو د تعبیر په اړه د اجرایي رئیس پرونی غبرګون راخیستی او دا سرلیک ورکړی: د ډاکټر عبدالله تعجب او د ولس تعجب. په سرمقاله کې راغلي عبدالله پرون په دې تعجب وکړ چې ولې یو شمېر سیاستوالو د ملي وحدت حکومت موافقه 2 کلنه بلله. خو د سرمقالې لیکوال ویلي په دې باید وژاړو چې د هیواد د برخلیک په اړه پریکړه بهرني چارواکي اعلانوي. ورسپانی لیکلي ولس اوس په تعجب کې دی چې حکومت څه کوي او څه ډول لوبه یې پیل کړې ده. جانکيري اندېښنې کمې کډېرې کړې. دا د نننی افغانستان اونیزې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي چې د جانکيري ورستیو خبرو ملاتړي او مخالفین درلودل. ملاتړو یې ویل خدای چې د حکومت د موافقه د غزیدو خبره وکړه، خو مخالفین بیا وایي د ملي وحدت حکومت اساس غیر قانوني دی او دوام هم قانوني بڼه نه لري. دا مطلب لیکوال ویلي له جانکيري څخه هیله دا و چې پاکستان ته غوټ سندنه وکړي چې د ترهګرو مخه ونیسي. خو لیکوال ویلي دا څه خبره و نه کړه او یوازې د اوسنی حکومت د موافقه پر دوام ټینګار وکړ.
د یوې پښتنې د وبخې د یوې نظر پښتنې نتایج ښیي چې په سلو کې 250 افغانان د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې نه غواړي ګډون وکړي. دا نظر پښتنه چې د فوکس په نوم د مدني بنسټ لخوا شوې ښکاروي چې ډیری پښتل شوي کسان د ولسی جرګې له اجراءاتو هم راضي نه دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د هیواد عمومي وضعیت ځکه خلک اندېښمن کړي او داسې قضاوت کوي. یوسف خان زدران په دې اړه په خپل راپور کې نور تفصیله اوروي.
یوه نوې نظر پوښتنه چې د فوکس په نوم د مدني بنسټ لخوا د هیواد په څلور تر ولایتونو کې له لس زرو څخه د ډیرو کسانو څخه شوي ښیي چې 250% افغانان د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون نه کوي. د دې نظر پوښتنې پر بنسټ په سلو کې 80 پوښتل شوي کسانو ویلي چې وکیلانو د خلکو ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې او دوی له خپلو استازو خوشحاله نه دي. د دې بنسټ مشر نجیب الله آزاد د دوشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د پوښتل شوو کسانو 83% په دې باور دي چې ولسي جرګه د ملت کور نه کې د کمیشن کار یو دوکانداري زیاده.
خلک داسې وایي چې موږ خپل لاس زورمندان نه زیږو، ځکه چې داسې خلک د خلکو په اساس، د خلکو د نظریاتو په اساس د دولي چې پرني څوک هیڅ حکم نه وو امده رائے ورکړه پارلمان ته ولېږي، هغه اوس زورمند شوی دی. نو موږ نه غواړو چې بل زورمند خپل لاس وزیږو.
دا نظر پوښتنه چې د ملت کور د ملت لیدلوري په نوم یادیږي په شپږو میاشتو کې بشپړه شوې ده. په نظر پوښتنه کې له هغو خلکو پوښتنه شوې چې په تیرو انتخاباتو کې برخه اخیستي او 11% یې میرمنې جوړوي. مرکه کوونکو په دې نظر پوښتنه کې د افغانستان انتخاباتي سیستم په فساد کې ښکیل بللی او وایي چې دا کار د دې سبب شوی تر څو ډېر بېسواده کسان په قدرت کې شریک شي. له دې وړاندې بیا ځینو نورو بنسټونو د ملي شورا د 14مې دورې وکیلانو د غیر حاضرۍ او د ملي وحدت حکومت څخه د دوی د ناراضۍ راپورونه هم خپاره کړي چې پر اساس یې دې کارونو تر ډېره پر وخت د قوانینو په تصویب اغېز کړی دی. د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا د تازه دغې نظر پوښتنې د نتایجو په اړه وایي چې خلک یوازې له خپلو استازو نه بلکې د دولت له درې واړو قواو ناراضه دي. د ولسي جرګې منشي عبدالروفي نامي ازادي راډیو ته وویل چې که پر ولسي جرګې د فساد تور لګیږي باید پر اسنادو ثابت شي. دی وایي کله چې دوی یوه نظر پوښتنه کوي او په حقیقت کې د ملت ډېر استازي تورنوي باید اسناد او شواهد هم په واک کې ولري. په تیرو 11 کلونو کې افغانانو ډېر کله د ولسي جرګې غړي د بېلابېلو مواردو په اړه تورن کړي او وایي چې استازي یې د اساسي دندو پر ځای په شخصي نورو کارونو کې ډېره لیوالتیا لري. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی هم وایي چې د ولسي جرګې ډېر غړي کافي سواد نه لري او ډېر کله د خلکو ستونزو د حل پر ځای دوی خلکو ته سرخوږی جوړ کړی دی.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د مقدونی پولیسو پر سلګونو پناه غوښتونکو ربړي مرمۍ ورولې چې د هغه پناه غوښتونکو دي چې غوښتل یې له یونان سره پر پوله له اغزن دیواله واوړي. وضعیت وروسته له هغه ترینګلی شو چې شاوخوا 1500 کسانو غوښتل په ایډومینی ښار کې له دې سرحدي دیواله واوړي. په دې کمپ کې د فبروري میاشتې راهیسې تر 10 زره زیات پناه غوښتونکي بند پاتې دي.
دغه پناه غوښتونکي غواړي د مقدونیا او یونان ترمنځ سرحدي دیوال مات کړي او تر واوړي. په ځواب کې پولیسو هغوی د اوشلن ګاز او ربړي مرمیو په واسطه هدف وګرځول. سلګونو کسان د پناه غوښتونکو او پولیسو په دې نښته کې ټپیان شول. یوازې ام اس اف یا د بې پولې ډاکټرانو اداره وایي چې شاوخوا 200 ټپیانو ته روغتیایي اسانتیاوې رسولې. د یونان او مقدونیا ترمنځ د بې پولې ډاکټرانو یا ام اس اف د روابطو د څانګې مدیر یوناس هاګنسن رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ټپي سوي کې کوچنیان او ښځې هم شامل وو.
موږ ته شاوخوا 40 داسې کسان راوړل شول چې ذهني ټکان یې خوړلی وو. موږ ته داسې کسان هم راغلل چې بدن یې درد کاوه، ټپیان شوي وو او ویلي چې د مقدونیا د پولیسو لخوا وهل شوي دي. موږ و داسې ناروغان ځایي روغتون ته ولېږل چې پرانیستي ټپونه یې لرل او احتمالا هډوکي یې مات شوي وو او یا هم جدي ټپیان شوي وو.
Open wounds, suspected fractures, and more serious injuries.
د یونان او مقدونیا ترمنځ په دې سرحدي ځای کې شاوخوا لس زره پناهغښتونکي بند پاتې دي. دغه پناهغښتونکو غوښتل د اروپا نورو هیوادونو ته ولاړ سي، خو په فبروري میاشت کې بالکان هیوادونو د دوی پر مخ خپل سرحدونه وتړل. د سوریې له حلب ښار څخه دغه ځای ته تللي درویشت کلن محمود رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د مقدونیا پولیسو له نږدې واټنه په ربړي مرمۍ وویشت او لاس یې ورمات کړ.
مونږ ځکه متعجب شو چې مخکې تر دې چې مونږ اغزن دیوال ته ورسیږو او مخکې تر دې چې مونږ یو څه وکړو دوی فورا اوخلن ګاز وکاراوه. نو مونږ ټیټ شو خو خلکو عکسالعمل ښکاره کړ. تر ربړي مرمیو او بیهوشه کوونکو بمونو وروسته ډیر ژر اوخلن ګاز وکارول شو. دا په تدریجي ډول نه و، دوی په چټکۍ سره دا هر څه یو په بل پسې وکارول او دغه اقدام یې د لاریون کوونکو لخوا منفي عکسالعمل و پاراو او هویه غوسه کړه.
درجات متتاليه بسرعه كبيره يعني هذا الشيء اللي خلى كثير من الشباب انه تنزعج وتنتفض.
د یونان حکومت هم د پناهغښتونکو او پولیسو ترمنځ نشتی غندلې دي. د مقدونیا د حکومت د پناهغښتنې هماهنګ کوونکو ویاند جورج کریسټس وویل چې د پناهغښتونکو پر وړاندې له زوره کار اخیستل د منلو وړ خبره نه ده.
پرته له توپیره تر څو ساعتو پورې د اوخلن ګاز زیات کارول، د بیهوشه کوونکو بمونو او آن د ربړي مرمیو کارول په داسې حال کې چې هلته ښځې او کوچنیان هم وي یو خواشینوونکې او تر حد زیات خطرناک کار دی. موږ په دې باور یو چې د مقدونیا پخوانی یوګوسلاف جمهوریت پر پناهغښتونکو او کډوالو د حملو په خطر باید پوه شي. په همدې حال کې موږ له پناهغښتونکو غواړو چې د سرحد په اړه پر هغو درواغو باور ونه کړي چې دوی ته ویل کیږي. دوی باید پوه شي چې پولې تړل شوې دي.
خو د مقدونیا پولیس وایي د پناهغښتونکو پر وړاندې یوازې له اوشلن ګاز څخه کار اخیستی. اروپا له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناهغښتونکو له تر ټولو لوی بحران سره مخامخ ده. د پناهغښتونکو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د خبرو سویو شمیرو له مخې یوازې د 2014 کال له پیل څخه تر اوسه 115,000 پناهغښتونکي د سمندر له لارې اروپا ته تللي دي. لومړی د سوریې وګړي او دوهم افغانان تر ټولو زیات پناهغښتونکي دي. د امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ په ګډون د بشري حقوقو مدافع ادارې غوښتنه کوي چې ملګري ملتونه باید اروپا ته د تللو پناهغښتونکو بحران ته د حل لارې ولټوي. په ټوله کې د بشري حقوقو شپږ لویو ادارو له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د هغو ټولو ادارو د فعالیت بیا کتنه دی وکړي چې د کډوالو په برخه کې کار کوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کارپوهان وایي د عراق د پخوانی ولسمشر صدام حسین لومړی مرستیال د باس ګوند د بیا ژوندۍ کولو لپاره هڅې پیل کړې. عزت ابراهیم ادوري په تیره د عراق پر سنیانو غږ کړی چې د شیعه ملیشو له ظلمونو څخه د ځان ژغورنې لپاره د دې ګوند پر شاوخوا راټول شي. سلطان محمد سرور او په دې اړه تفصیل.
کارپوهان وایي د عزت ابراهیم ادوري د تیرې پنجشنبه د ورځې ویډیویي پیغام د عراق حکومت ته چې مشري د شیعهګانو په لاس کې ده دا پیغام هم رسوي چې د باس ګوند پخوانی غړي د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې کېدای شي دولتي ځواکونو سره مرسته وکړي، خو په دې شرط چې شیعه ملیشې د جنگ له ډګره لرې وساتل شي. عزت ابراهیم ادوري چې په عراق باندې د امریکایي ځواکونو تر برید وروسته په تیرو څو کلونو کې نیول شوی نه دی، امریکایي چارواکي د امریکایي عسکرو او د عراق د حکومت په وړاندې د سنی بغاوت یو سرکښ ګڼي. د عراق د باس ګوند دغه مشر په خپل یو پخوانی پیغام کې اسلامي دولت ډلې ته په اشاره کې په عراقي سنیانو غږ کړی و چې له هغو کسانو سره یو ځای شي چې د هیواد نیمه برخه یې د ده په وینا آزاده کړې ده. خو عزت ابراهیم په خپل نوی ویډیویي پیغام کې چې اعتبار یې د خپلواکو منابعو لخوا تر اوسه تایید شوی نه دی، د عراق په بچیانو غږ کړی چې د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره د عربي ائتلاف چې سعودي عربستان مشري کوي ملاتړ وکړي.
وإلی مزید من الصمود والتصعيد وال
عراق بچانو او د مقاومت اتلانو خپل جنگ مقابله او مقاومت زور ورکړي. کچيري د عربي ائتلاف تر بیرغ لاندې چې سعودي عربستان یې مشري کوي د جنگ د عربي جبهه لیکو سره یو ځای نشي، د فارسيانو اوربمو کنن وی کسبا
وسوځي. عزت ابراهيم ادوري خپل نوې پیغام ورسته لدی خبروي چې د عراق حکومتي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ نړیوالو ملاتړو یې په ورستیو څو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې خلاف په عراق کې پرمختګ کړی دی. عراقی او ائتلافي ځواکونه اوس هلې ځلې کوي چې اسلامي دولت ډله له موسل ښار هم لري کړي. هشام الهاشمی په بغداد کې یو امنیتي کارپو وایي دوری او بس ګوند اوس دومره پوځي اهمیت نه لري، خو په داسې حال کې چې اسلامي دولت یا داعش ډله ورځ تر بلې کمزوري کیږي، بس ګوند د ایران خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کې ځانته یو رول ویني. د رویټرز خبري اژانس ریپورت زیاتوي چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو مداخله واک د عراق په شیعه ټولنې کې چې په دغه هیواد کې اکثریت د ایران پلوو سیاستوالو ته وسپاره. وروسته تر دې چې امریکایي عسکر په 2011 کال کې له عراق ووتل، د تهران نفوذ په دغه هیواد کې پراخ شو او سنیانو ځانونه له واکه پردي وګڼل. مخکې څو ځلې د عزت ابراهیم د وژل کېدو اوازې خبرې شوې دي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پامکړی رحمت الله افغان ته چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي کچېره د هلمند ولایت سقوط وکړي د بلدن به استعفا ورکړي. په ننګرهار کې لا پرونی مرګونې چاودنې ورسته د دې ولایت چارواکو له عامو خلکو غوښتي چې له امنیتي ځواکونو سره د ډول بریدونو په مخنیوي کې همکاري وکړي. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې لغره څخه د یوې تیږې د راپریوتو په پیښه کې و کسان وژل شوي او یو ورټپې دی. په افغانستان کې د امریکا سفارت په دې هیواد کې امریکایي اتباعو ته په کابل ښار کې پر یو هوټل د وسلوالو د احتمالي بریدونو په اړه خبرداری ورکړی. ترکی چارواکي وایي د ترکیې د جنوب ختیځ په نارامه سیمه کې د پولیسو پر یو ماموریت موټر بم حمله شوې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د عراق په حکومت کې د نن سیاسي کړکیچ به په دې هیواد کې د داعش په وړاندې د امریکا د پوځي مبارزې د چټکتیا د هڅو خنډ نه شي. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټه را نږدې کیږي، د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو لوی درستي جنرال د جوزف ډانفورد په پام کې لري چې امریکایي پوځیانو ته سپارښتنه وکړي چې د انتخاباتو له مسایلو څخه ځان لرې وساتي. او پولیسو پرون په واشنگتن کې شاوخوا 400 مظاهره چان چې په سیاست کې د پنګونې د نفوس په اړه وړاندې مظاهره کوله ونیول.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عزت الله الفت له هلمند لیکي ک طالبان د سولې خبرو ته غاړه کې نګ دي، نو باید ورسره مقابله وشي. شفی جان زدران د خوست ولایت له نادر شاه کوټ څخه لیکي کده څلور اړخیزې غونډې خواوې په اخلاص سره کار وکړي ډیر ژر به نتیجه ورکړي. عبدالهادي پاتون له کندهار لیکي سوله ناممکنه ده. حکومت د سولې په خبرو غریب افغانان غولوي، هر ورځ 50 او کله هم 80 کسان مري، دوه سری حکومت دی وران شي. عبدالحنان قادری له کندهار لیکي سولې ته هر افغان خوشبین دی، ولی امریکا او پاکستان د افغانستان سولې نه غوړي. د افغانستان په سولې کې د امریکا او پاکستان توان دی، نو دوی به هیڅ وخت سولې ته زړه ښه نه کړي. د هلمند څخه سید ردین صدرالدین آغا خان لیکي زما نظر داسې دی چې د هر ولایت زر نفره دی قرآن شریف پر سر ونیسي او د جګړې ښکېلو اړخونو ته دی وایي چې د دې قرآن روی ته وګورئ، بس ته وروره ورور وژنه بنده کړئ نو سوله به راشي. او محمد ابراهیم حقیار د میوند ولسوالۍ څخه لیکي زما په نظر د طالبانو سره د سولې خبرې به تر هغو بریالۍ نه شي چې افغان حکومت په خپله له طالبانو سره په افغانستان کې دننه مخامخ خبرې وکړي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د دې خبرونې وروستۍ موضوع له دې راپور وروسته به د تاند څنګه او نیمه نړۍ اونیس پروګرامونه وړاندې شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په جګړه کې لښکېلو خوا وغوښتي چې د سولې د خبرو د بل پړاو په درشل کې د له اوربند سرغړاوی نه کوي. ټاکل شوی چې د سوریې د حکومت او د دې هیواد د وسلوال اپوزیسیون ترمنځ راتلونکې اونۍ په ژنیو کې د سولې د خبرو بل پړاو پیل شي. په عین حال کې د سوریې په شمال او لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د تازه جګړو راپورونه ورکړل شوي. اجمل اند د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
له سوریې څخه ریپورټونه وایي چې دغلته د داعش وسلوالې ډلې د سوریې په شمال کې د ترکیې پولې ته نږدې د حکومت له منځلارې اپوزیسیون څخه یو خارګوټی وار بیا نیولی. پاین حل کې د سوریې د اپوزیسون فعالانو د حلب خار ته نږدې چې یو مهال د سوریې مهم سوداګریز مرکزو دنخطو او د حکومت د هوایي بریدونو خبر ورکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې پر حکومت ټینګار وکړ چې اوربندې وساتي. نوموړي د سولې د خبرو اترو په اړه چې ټاکل شوي راتلونکي اونۍ په جنیوا کې پیل شي ویل سټیفن دیمستورا وایي په جنیوا کې د خبرو راتلونکي مرحله ډیره مهمه ده، ځکه موږ به په دې خبرو اترو کې په ځانګړې توګه د سیاسي انتقال، حکومتداري او د اساسي قانون پر اصولو تمرکز وکړو. مکیله مونیو د دې خبرو اترو د موثریت لپاره پر پلان کار کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه چې دمشق ته د سفر هدف هم د جنیوا د سولې د بل پړاو خبرو اترو لپاره پر چمتووالي بحث دی. دمستورا وویل پر دې سربیره د سوریې له چارواکو سره د اوربند د دوام او ساتلو پر اړتیا او اهمیت هم خبرې کړې. نوموړي وویل چې دا اوربند نازک دی خو ټینګار وکړ چې باید وساتل شي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم وویل هیواد پرته له هیڅ ډول قید او شرط څخه د سوریې په مشرتابه خبرو اترو ته چمتو دي. نوموړي وویل چې د جنیوا په خبرو کې د ګډون لپاره به د سوریې د حکومت هیئت د جمعې تر ورځې پورې چمتو شي. د سوریې کورنۍ جګړه شپږم کال ته داخله شوې. تر اوسه په دې جګړه کې تر 2500 زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور سوریایان د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په افغانستان کې لتیرو کابل لسو کلونو راهیسي خصوصي په هنتونونو یاد لوړو زکړو خصوصي مؤسسه فعالیت کوي، خو ولې لا هم فارغانو ته د فراغت ډیپلوم نه ورکول کیږي؟
دیپلوم خو تروسه شخصي باندې نه چاته دی ورکړی.
تشویش دغه را سره دی چې څلور کاله زباد یعنی زه فارغ شوم، ما نه هلته دیپلوم وغواړي نو زه ورته چی هغه ته وړاندې
که چیرته نه ورکوي هم دا شخصي پانتونه یاد بند کړي.
دوستانو په داسې حال کې چې د نړۍ اکثره معتبر پوهنتونونه خصوصي دي، خو دلته ولې ځینې فکر کوي چې په کانکور کې پاتې شوي کسان شخصي پوهنتونونه وایي نو دوی لایق نه دي؟ نږدې یو کال پخوا د لوړو زده کړو وزارت ویلي وو چې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته به د ډیپلومونو ویش پیل کړي، خو خبره وځنډیده. څه کال څنګه دا هر څه؟ دوستانو په نننۍ تاندې څنګه کې اورئ، زه نورګل شفق یم. همتلو نږدې لس کاله پخوا په افغانستان کې د لوړو زده کړو په برخه کې د لوړو زده کړو شخصي مؤسسو یا خصوصي پوهنتونونو فعالیت پیل کړ چې د دغه وزارت د معلوماتو لمخې دم غړې شمیر تر سلو اوخته دي. دې ته په کتو چې هر کال په کانکور ازموینه کې ګڼ ځوانان به نتیجې یا ناکامه پاتې کیږي او په دولتي پوهنتونونو کې د جذب گنجائش نه وینو، اکثره هغه چې د فیس زور یې لري خصوصي پوهنتونونو انتخابوي. موږ دوستانو په نننۍ خبرونه کې په دې نه غږیږو چې دغه پوهنتونونو کې د لوړو فیسونو موضوع او نورې ستونزې څنګه دي، بلکې په دې غږیږو چې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته له تیرو کابو لسو کلونو راهیسې ولې ډیپلومونه نه ورکول کیږي او د ډیپلوم پر ځای دوی ته د ترانسکریپت په نوم ورکړل شوی د څلور کلن نومرو لرونکی سند ولې په ځینو دولتي ادارو کې د اعتبار وړ نه ګڼل کیږي. د خبرونې پیل له همدې ځایه کوو چې ولې ځینې کسان د خصوصي پوهنتونونو زده کړو او اوسنی ورکړل شوی سند یا ترانسکریپت ته په اعتبار نه دي قائل. څوک څه وایي؟
نوم یې جمیل الرحمن روحانی دی، د قرباغ ولسوالۍ د سبسنګ د کلي اوسیدونکی. ډیپلوم خو تروسه شخصي باندې نه چاته دی ورکړی، خو موږ سره هم دا تشویش شته چې آیا موږ د دې نه سبا فارغ شو. دا چې کوم ترانسکریپت موږ ته راکړي چې آیا دا کوم ځای کې قابل د وړل یا نه دی، دغه تشویش موږ لرو، باید دا تشویش موږ رفع شي.
تشویش دغه را سره دی چې دلته ډیپلوم نه ورکوي، دغه کې دا شخصي کې څلور کاله زباد یعنی زه فارغ شوم، ما نه هلته ډیپلوم وغواړي نو زه ورته چی هغه ته وړاندې کوم؟ سبا ما ته کومه دغه اسناد راکوي؟ دغه بارزش ولري کوي نه لري؟
د ولسی جرګې د معارف، لوړو زده کړو او د دینی او فرهنګي چارو د کمیسون مشر کمال ناصر اصولي وایي چې د خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو په نوم ځینو داسې څه وکړل چې د دغو ادارو اعتبار یې تر پوښتنې لاندې راوست.
هم جوازونه غیر معیاري او هم د ډیپلوم ورکول غیر معیاري وو. هدف می داده چې مثلا 100 نفر کامیابیږي درس وایي هر ورځ دغه په څنګه لاس نفر چې هیڅ حضور نه لري هلته ډیپلوم ورکول کیږي او وخت دیږي. ډیر داسې ثبوتونه زموږ سره شته چې دا ډول خصوصي پانتونونو کړی دي چې لنډ او خمی صالح د ایرانیانو درې پانتونونه دي، بدون دې چې د انسجام اکاډمیک، بدون دې چې د خصوصي پانتونونو هغه ټول لایحه په تطبیق سي، راسن د وزیر په حکم باندې ثبت او رجستر شوی دي، نن فعالیت لري، حتی ماسټری هم ورکوي. د 30% نه 15% خصوصي پانتونونه په معیاري ډول باندې کار کوي په افغانستان کې، 15% غیر معیاري کار کوي تر دا نن ورځې پورې.
ملګرو، ځینې ځوانان بیا د دې له امله هم شکایت کوي چې د عامو خلکو په شمول ځینې دولتي ادارې هم د خصوصي پوهنتونونو زده کړو ته په ارزښت نه دي قایل او اسناد یې باوري نه بولي.
زه بهیر مومند یم، شخصي پوهنتون یو محصل یم. دولتي ادارو کې وو دا چلن کیږي لکه د میری اولاد غوندې دا چلن شته دی. یو کس امتحان ورکړی و چې کله د ډیپلوم غوښته بده چې ډیپلوم د ترانسکرپ شته دی او د شخصي پانتون نغه ته وی چې دا خو دولتي نه ده. موږ دا غواړو چې دغه مشکل باید روښانه شي. که چیرته نه ورکي هم دا شخصي پانتونه یاد بند کی او یاد ورته کم خپل د کوم معیارونه وټای کی.
نو می جاوید کابل اوسیدونکو که ما یو شخصي پانتون زده کوم. افغانستان کې دا خبره ډېرې دي په شخصي پانتونو ته خلک په ډېره ټیټه سترګه ګوري.
زه ته وایم چې وګوره کوم کار که درته کړل شو دا مهمه ده چې کار دی ته وکړې. کار په کار دی، شخصي او دولتي په دوه کې څه دی. که د دې څه لاس نه راتل او کار نه کړل شو امتحان ترنه واخلي وظیفه دې ورکه کینه مونږ څه ګناه کړی دی چې شخصي پانتون وي خو کامیاب نشو. زه خپل د مکتب نه اول نمره فارغ شو ولما د کانکور امتحان مې ورکلم په غو کې تعلیم تربیه ته کامیاب شوم. په دې شخص چې ما تعلیم تربیه سره نه وجوړ حقوق مې شروع کړ. نو زه یو شخصي پانتونه فارغ یم او خلک به وایي چې ته بې سواده یې. مهمه دا ده چې استعداد په نظر کې ونیول شي چې په افغانستان کې متاسفانه استعداد ته هیڅ ارزښت نشته دی.
شفیع الله وری اخین خصوصي پانتون کې هم د اقتصاد پنځه محصول نه خیر نه. دا خبره بالکل صدا غلطه ده. هغه ځوانان ماډیر ځوانان دي چې هغوی له شخصي پانتونونو نه فارغ شوي دي نو هغوی ښه وظیفو کې کار کوي، ښه پوسټونو کې کار کوي، دولتي پوسټونو کې او شخصي موسساتو کې هم هغوی کار کوي.
نو مې جمشید کله چې پانتون خلاص شي کوم ارګان ته لاړ شي هغه ته لاړ شي وایي چې تا ساته تحصیل دې کم دی، یعنی داسې پانتون کې دیواله چې هغه هیڅ نوم نه لري. دولتي دیواله نه دیواله، کابل پانتون دیواله نه دیواله او شخصي نه وایا. دا چې ډیګري اخلي ولته نه چلیږي دا خو ډیر بد ده او زړه ماتيږي. هغه امکان لري چې خودکشي وکړي.
همزولو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مشر محمد امیر کاماوال هم دا مني چې په خوا ځینې مسایل وو چې د دغه پوهنتونونو اعتبار یې زیانمن کړي وو. خو دی وایي چې د ټولو خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د کیفیت په لوړاوي کار پیل کړي دي او دوی ته د دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو ترمنځ کوم خاص توپیر نشته. د زیاتوي
تاسو پوهیږئ چې د نړۍ په کچه تر ټولو په مختلفو پوهنتونونو چې دی هغه خصوصي پوهنتونونه دي. دا چې په اول کې په افغانستان کې ځینې ستونزې موجودې وي او متاسفانه زموږ د هیوادوالو هغه اعتماد په ځینې پوهنتونو کې دا د لاسه ورکړل شوی دا جدا موضوع ده. ولی اوس موږ د کمیت موضوع شاته کړی، موږ ټوله توجه کیفیت ته ده. هدف هم دا دی هغه نوم چې خصوصي پوهنتونونه په باندنۍ نړۍ کې لري باید په افغانستان کې هم پیدا کړي. د خصوصي پوهنتونو فارغان کولی شي په دولتي پوهنتونو کې لوړې زده کړې هم وکړي. دوی کولی شي په مختلفو ادارو کې په اصطلاح خپل دنده هم په مخ باندې بوزي. په دې کې هیڅ ستونزه نشته. دا به په ځای نه وي چې داسې قضاوت موږ وکړو چې څوک چې تنبل او نالایق هغه خصوصي پوهنتونو ته ځي. خوشبختانه خوشبختانه داسې خصوصي پوهنتونو لرو چې د هغه لیاقت او سویه حتی د دولتي پوهنتونونو هم لوړه ده.
کله چې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د اسنادو ترمنځ د اعتبار له مخې توپیر نشته، نو ولې له تیرو نږدې 10 کلونو راهیسې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته ډیپلوم نه ورکول کیږي؟ وابه وایي مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوي. خانو دوستانو، راځي د خصوصي پوهنتونونو یو شمیر محصلان او فارغانو ته غوښ شو چې دوی هغوی ته د ډیپلومونو د نو ورکړې په اساس له اړوند ادارو څه ګیلې مانی لري.
عمده مهم مشکل هم ده دوی په خطر شاید دغه په خطر خلک زیاتره د خصوصي پوهنتونونو ته په افغانستان کې زړه نه کوي چې ترانسکریپ ورکوي. په افغانستان خو تاسو ته معلوم دی ځنې سره اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. خپل شخصا مونږ ولا چې راځو د کور لګ ډوډۍ کموو خپل تعلیم پرې کمم او بیا چې هغه ترانسکریپ شي او ډیپلوم نه وي دا مهم مشکل دی.
بل او دوی ډیپلوم نه ورکي ترانسکریپ ورکي صرف. نو د لوړو زده کړو وزارت نه دا ماده هله د چونڅ دغه تر ډیر ځوانان دي په خصوصي پانتون کې ډیر تکلیف زیار باسي. پیسې مصرفي وخت او غوځي کېږي، د انرژي دی او غوځي کېږي. نو باید دوی ډیپلوم ورکي.
موږ ته نږدې یو کال وړاندې دوستانو د لوړو زده کړو وزارت د هغه وخت ویاند عبدالعظیم نوربخش ویلي و چې په لنډه موده کې به دوی ته د ډیپلومونو ویش پیل کړي، خو هغه لنډه موده دا ده تر یوه کاله راوغځېده. خو دا لنډه موده سږ کال تر دوو اونیو رالنډه شوه ملګرو، یعنې سږ کال ویل کېږي چې د شخصي پوهنتونونو فارغو شویو محصلانو ته به په نږدې دوو اونیو کې د ډیپلومونو ویش پیل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مشر محمد امیر کاماوال په دې اړه
د لومړي ځل لپاره موږ د لوړو زده کړو په وزارت کې بالاخره په دې تصمیم او پریکړې ته ورسېدو چې هغه ډیپلوم چې د دولتي پوهنتونونو فارغانو ته ورکول کېږي د اساسي قانون مطابق او د لوړو زده کړو د قانون مطابق هماغه ډیپلوم هم د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته ورکول کېږي. په نږدې راتلونکي کې د جرمني په هیواد کې نږدې 1500 زره قطې ډیپلومونه د خصوصي پوهنتونونو لپاره چاپ کیږي او په همدې ډول 1500 زره قطې ډیپلومونه د دولتي پوهنتونونو لپاره چاپ کیږي. زه مطمئن یم چې انشاءالله په راتلونکي دوه اونۍ یا درې اونۍ کې د دې د چاپ موضوع پای ته رسیږي. دا چاپ شوي دي. یو ځل بیا په ډاګه باندې ویم چې د دولتي پوهنتونو او د خصوصي پوهنتونو ډیپلوم هیڅ نوع تفاوت نه لري.
دوستانو د دې موضوع په اړه مو په فرهنګي او اکاډمیکو شارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار اسد الله غزنفر نظر هم پوښتلې. هغه د خصوصي پوهنتونونو محصلانو او فارغانو ته داسې ډاډ ورکوي:
دغه کسان چې د افغانستان غوندې په یو ډېره بېوزله ټولنه کې په خپلو پیسو سبق وایي، باید د خپل زحمت ثمره وویني او د خپل فراغت ډیپلوم ترلاسه کړي. د عالي تحصیلاتو له محترمې وزیرې میرمن فریده مومن سره تیره هفته هم زما ملاقات و، او د ملاقات یوه موضوع هم دا د خصوصي پوهنتونونو د فارغانو ډیپلومونه و. وزیر صاحب یې دا زیری له ځان سره درلود چې دا ستونزه هواره سوې ده، په اصولو کې دا منل سوې ده، دا مشکل باید حل شي. البته یو څه تخنیکي مشکلات لا په مخ کې دي. ما چې پوښتنه وکړه وزیر صاحب یې ډاډ راکړو چې دغه تخنیکي ستونزې هم میاشتې نه غواړي، بلکې د ورځو خبره ده، او که ډېر وخت ونیسي نو دوه اونۍ یا دوه نیمې اونۍ به ونیسي. نو څومره چې زه پوه سویم دا مشکل حل سوی دی، او دغو فارغانو ته باید دا زیری ولرو چې په ډېر لنډ وخت کې به ډیپلومونه ترلاسه کړي.
خو ملګرو، اوس داسې ګنګوسې شته چې له هر فارغ شوي محصل څخه به د ډیپلوم له ورکړې څخه مخکې یوه ځانګړې ازموینه اخیستل کېږي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ ځواب یې ښاغلي کماوال راکړی:
نه، دا خو زنه منم او په دې باندې تصمیم منګه نیولې چې په پای کې باید یو اگزیټ اگزام یا امتحان د فراغت واخستل شي. هغه یوازې په خصوصي پوهنتونو کې نه دی، هغه هم په خصوصي پوهنتونو هم په دولتي پوهنتونو. ولې فعلا موږ هغې ته اماده نه یو؟ ولې زموږ په نظر کې شته اوس چې څوک د پوهنتونونو فارغ شوي دی، هغې ته خپل اسناد تقنیني ورکول کېږي.
خنو، په دې هیله چې دا ځل د خصوصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو محصلانو او فارغانو دا غوښتنه چې د ترانسکریپت ترڅنګ ډیپلوم هم ورکړل شي، هغه هم داسې چې د دولتي پوهنتونونو هغو هم اعتبار ولري، رنگ راوړي، نننې تاندې څنګه پای ته رسو. دا خبرونه پر فیسبوک وڅاره: facebook.com/tandesange. دا او د ازادي رادیو نورې خبرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ: pa.azadiradio.com. او زما پر دې بریښنالیک پته د دې خبرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ: shafaqn@rfer.l. علامومل.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې میرمنې ډېرې په توبرکلوز یا سل مرض اخته کیږي، علت او اسباب یې څه دي، که په یو کور کې مور په سل مرض اخته وي څه باید وکړي چې دا مرض د کورنۍ نورو غړو ته انتقال نشي. په دې برخه کې به د ډاکټر صحي مشورې هم واورئ. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه دونې مهم خبرونه واورو.
د افغان میرمنو د همغږی شبکې د بې سوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې شبکې مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغان میرمنو د همغږی شبکه وایي په هیواد کې د 90% بې سواده ښځو موجودیت اندېښنې راپارولی دي. د دې شبکې مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ویلي دا شبکه به ډېر ژر سواد غوره ډالۍ ده تر عنوان لاندې د ښځو د بې سوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړي. د دې شبکې یوې غړې شهله امیری ویلي د دې کمپاین له پلي کېدو سره به په هیواد کې د باسواده ښځو کچه دوه برابره لوړه شي. میرمن امیری وایي دا کمپاین به تر ډېره ځایه په ځینو لرې پرتو سیمو کې پلی شي چې ښځې پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. لا هم افغان سوداګرې میرمنې له ستونزو سره مخ دي. د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ موسسې نوې سروې ښیي چې افغان متشبسې ښځې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یادې موسسې له لسګونو ښځو او اقتصادي کارپوهانو سره د مرکو پر مټ په یوې څېړنه کې د متشبسو ښځو د کار پر وړاندې مهم خنډونه موندلي او د حکومت پاملرنې ورته غوښتې ده. د مالي سرچینو او د کار ځای نشتون، دغه شان ټولنیز او سیمه ییز خنډونه د افغان سوداګرو ښځو مهمې
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نری رنځ یا سل واقعات د نارینه په پرتله په ښځو کې زیات لیدل کیږي. وروستۍ سروېګانې ښیي چې د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې شاوخوا 30,000 کسان په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوي دي چې تر 80% زیاتې میرمنې دي. ډاکټران وایي معمولا په واړه عمر کې واده، پرله پسې زیږونونه، د خوړو کمښت، د غالۍ اوبدلو پر مهال د وړیو له ګردونو څخه ځان نه ساتل او د نری رنځ یا سل ناروغۍ د خطرونو په اړه بې خبري د دې باعث کیږي چې یو کس په دې ناروغۍ اخته شي. او که د توبرکلوز ناروغۍ زر تداوی نشي، د نورو خطرونو ترڅنګ کیدای شي ناروغ په ژور خفګان اخته شي او د ځان وژنې هڅه وکړي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې رواني حالت یې څه ناڅه خراب او فکری تمرکز یې ګډوډ دی، څو کاله مخکې په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوې ده. دا اوس د ساري ناروغیو په روغتون کې بستر ده. نوموړی وایي په اول کې دومره وضعیت خراب و چې وینه یې ګرځوله، خو اوس څه ناڅه ښه شوې ده.
دا مرض مې د وینې مې کایوله، ټوخی ادم، د بغلونو مې درد لري، زړه مې ډاک تی، بس دا د زړه مې شی نه اخی. دوغونه و ټوخیږم چې سامې د شپې چې پرتان سامې بند سي وچسي، هلک مې وچسي. اوله خو ما وینه ډېره دغه کېد ګرځول مې وینه، اوس هغه خو ورکه څه راڅکي، ډېره ستړی سم، ډېره زبون سم.
د کابل اوسیدونکي سایمه چې اوس په روغتون کې بستر ده وایي دا ناروغي په ښوونځي کې له خپلې یوې ټولګیوالې اخیستې. نوموړی وایي ناروغي دومره پتنګ کړې وه چې آن کله کله به یې زړه غوښتل خودکشي وکړي.
ډېره ضعیفه وم، ټوخی مې لرلو، پښې مې شل شوې وې، نه شوم چېږیدی، زړه تنګوله مې ډېر لرلو، په غوسه کېدم به. ما به ویل چې چاقو راواخله ځان به ووله، د بغلونو مې ډېر درد کول. زه اول کې نه پوهېدم چې دا سری مرض ده او که نه. مکتب کې مې سنفیر سره وه، هغې همدا مرض لرلو. زه خواته کېناستم او هغې د خولې اوبه مې چکلې.
د تخار اوسیدونکي انیسا وایي مور مې په توبرکلوز اخته وه، له هغې څخه ما ته هم راغی او پرې مبتلا شوم. نوموړی زیاتوي مور یې ډېر وخت ناروغه وه، خو دا چې د دوی په سیمه کې څوک ډاکټرانو ته ښځې نه ورولي نو دا همداسې په کور پاته شوه، او کله چې وضعیت ډېر خراب شو بیا یې کابل ته راوستله او په روغتون کې بستر شوه.
دوی ما قریبه یو 15 میاشتې کېږي او ټوخېدم، سینې ته بلغم اوس د بغل مې درد کوه. د منګه هغه کې داسې ډاکتران نشته صحیح. مور مې اول توبرکلوز اول دما کاکا ښځه وه، هغه مړه سوه په همدې مرض. هغه وخت کې موږ واړه وو، خو مور مې له همغه کاکا له ښځې نه مې ونیوله، بیا هغې نه یې زه ونیولم، زه دلته راوستم اوس بستر یم.
د ختیځو سیمو د ډاکټرانو د ټولنې غړي سوریا یوسفزی وایي ځینې عوامل د دې باعث کیږي چې ښځې نظر نارینه وو ته ډېرې په توبرکلوز یا سلخته شي، چې له هغې جملې نه یو هم په واړه عمر کې د نجونو ودول دي. دا چې نور کوم عوامل د دې ناروغۍ باعث کیږي ډاکټر سوریا زیاتوي.
ښځې همیشه
کور کې د ټول ناروغانو پالنه کوي. کچيري یو نارینه په توبرکلوز مصاب شي یا پر مرز مصاب شي دغه خزه دغه پالنه کوي. کچيري یو ماشوم هم په ناروغي اخته شي هغه مور د چا دغه پالنه کوي. دغه مستقیم تماس د ناروغ سره د دې سبب کیږي چې دوی دې په مرز باندې مصاب شي. نو وړې دوی زموږ په وطن کې حاکم دی، همیشه په کور کې اول نارینه او تډوډي خوړ ورکول کیږي، هغه نه رس ماشومان ته خوړ ورکول کیږي. چې پات شو خزه خوري که پات نه شو نو هر څه چې مخ په مخ راغی هغه خوري خپل میده ډکی. کله چې دوی کافی غذا نه اخلي دوی مقاومت وخته تکیږي، چې مقاومت خته شو دوی آسیب پذیری دی ناروغي په وړاندې پورته ځي. بل علت دا دی چې کله خزه کورنۍ کې په ناروغي اخته کیږي په کور کې په دوی باندې هغه څه کورنۍ دواګانې چې دي د هغې نه دوی استفاده کوي. د ښځې روغتیا ته دونه توجه نشته. ډېری کورنۍ دا دي چې دې ته نه ازرېږي چې زر ښځې ډاکټر ته بوزي او هغې تداوي وکړي. او ښځې چې دي د دوی تصمیم د بل چا په لاس کې دی، یا د خواښې یا د خسر یا د کور نارینه په لاس کې دی. هغوی چې هر کله تصمیم نیسي او هغه وړي. ستونزه دا ده که چیری دا خزی لارم شی دغه د توبرکلوز تداوی یا منظم وخت د ضرورت لري چې هغه باید ښه تعقیب شي. که چیری دغه وخت ښه تعقیب نشي د کې یا ناغږي مست راشي د دې سبب کیږي چې دا مرض بلته دا شخص په مرض مصاب شي. نو په دې حساب د دې دوا د اخیستلو دپاره باید هره ورځ مراجعه وشي کلینیک ته. هغه هی مرکز ته که چیری یو مور په توبرکلوز باندې یا په نري رنځ باندې مصاب شي نو په دې حساب دی باید هغه خپل شخصي فضل هم په نظر کې ونیسي او د نور کورنۍ فضل هم باید په نظر کې ونیسي. او که چیری دی د بل مریض پالنه کوي دغه په حساب هم باید دغه ټیک ته دی ډیر باید پام وي چې دغه مریضان چې په توبرکلوز مصاب زي حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې د سملي او هغه کوټه دی باید د انتخاب شي چې مستقیما د لمر وړانګې هغه ته راشي چې دغه مرض عامل د لمر په مقابل کې ډیر مقاومت ټیټ دی. که چیرې د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخېږي د مرض مري دا میکروب. بستره چې دا مریض ته استفاده کوي باید روزانه لمر ته دی واچول شي او په هغه لوښي کې چې مریض خواړه خوري هغه باید کله چې وینځل شو باید لمر ته کېښودل شي. احیانا که چیرې لمر نه وي کنه په جوش اوبو سره دې وینځل شي. مریض که هر څوک وي، که د کور ښځه وي که ماشوم وي که نارینه وي، دا باید د ماسک نه استفاده وکړي ځکه چې کله ټوخی که ده د ټوخي سره د میکروب ډیر خواره کیږي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس ډاکټر نجیب الله صافی هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د نارینه او په پرتله ښځې زیاتې په توبرکلوز ناروغۍ اخته کیږي. نوموړی وایي دوی د توبرکلوز ناروغۍ د درملنې په خاطر 1600 صحي مرکزونه لري چې په وړیا ډول د ناروغانو تداوي کوي.
په افغانستان کې په مجموع کې د توبرکلوز وقایت په ښځو کې نظر په نارینه باندې زیات لیدل کیږي. د دې علت هم مختلف دي، یعنی د وقایت په خوا هم موجود وو، ولې زه دا ویلی شم چې زموږ د هلو ځلو په نتیجه کې موږ اوس په دې باندې توانیږو چې دا وقایت پیدا کړو، تداوي کړو. زموږ روغتیايي نظام ارقام دا ښیي چې په تېر کال کې موږ تقریبا 5000 د توبرکلوز مریضان درلودل چې په هغې کې تقریبا 20% په شاوخوا کې د ښځې وي. تقریبا په افغانستان کې په مجموع کې موږ د 1600 نه زیات مرکزونه لرو چلته توبرکلوز تشخیص او تداوی په وړیا ډول باندې کیږي.
د ساري ناروغیو د روغتون رئیس ډاکټر امیر پادشاه رحمتزی منګل وایي په دې روغتون کې تقریبا 300 په توبرکلوز اخته ناروغان بستر دي چې 15% ښځینه ناروغان دي.
په افغانستان کې ښځې د نارینه په نسبت په ناروغۍ ډېرې مبتلا دي، چې دا ښځینه چې په دې مرض مبتلا دي د ټولو د 15 تر 45 کلنۍ پورې، یعنی ځوانۍ په سن کې په دې ناروغۍ مبتلا کیږي. اول باید ووایم چې توبرکلوز په دوه ډوله دی، یو عادي توبرکلوز دی یا حساس توبرکلوز دی چې د 15 اساسي دواګانو سره تداوي کیږي، او یو مقاوم توبرکلوز دی چې کله ناروغ یو ځلې دوا وخوري روغ نشي، بیا ځلې دوا وخوري روغ نشي. هغه کټګوري لري، کټګوري یو، کټګوري دوه. پس لیخې اشتباه د دې ده چې امکان لري میکروب د دوا په مقابل کې مقاوم شوی. نو موږ بیا د مریضان تشخیصو چې دا مقاوم توبرکلوز دی. د مقاوم توبرکلوز تداوي لږه دوامداره ده، دواګانې ډېرې قیمتي ده، دلته دوا مفت ده د ناروغان لپاره، خو کوست تداوي تقریبا 3 میاشتې دی. تقریبا د 300 نه زیات ناروغان موږ تر اوسه پورې موږ دوای لاندې دي. په حساس توبرکلوز کې میرمنې د 15% شاوخوا کې دي سرونه، او مقاوم توبرکلوز کې عین رقم تقریبا د 15% شاوخوا کې دي. یعنی که 300 ناروغان موږ همدا اوس په شفخانه کې ولرو، په دې کې تقریبا 190 کسان د ښځینه ناروغان تشکیلوي. یو ښه طریقه دا ده چې د توبرکلوز خدمات په ټولو کلینیکونو کې مدغم شوي دي، او ټول صحي کلینیکونه هر چیرې دي په دولتي کچه هغه د تبلیغاتو ځان ته څانګه لري. کله چې ناروغ تشخیص کیږي د ده دپاره، د ده د کورنۍ دپاره او مشخص په دې ارتباط کارکوونکي موږ لرو، هغوی دا تبلیغات ورته کوي چې دا څه ډول ناروغي ده او څه ډول انتقال کیږي. نو موږ خو یو بورډ لرو د توبرکلوز د توقع پورد چې په هغې کې مولای صاحبان هم راسره دي. حتی د دې ورځو د تجدید په وخت کې موږ مولای صاحبانو ته وظیفه ورکوو چې په هغه لنډه جمعه کې چې راځي هلته د هغې له لارې تبلیغات وکړي. د مولای صاحبانو تبلیغات ډېر مؤثر دي، او زموږ سره دا مختلف همکاران چې موجود دي هغه په دې لاره کې زموږ سره همکاري کوي.
که چیرې یوه مور په توبرکلوز اخته کیږي، نو د دې امکان شته چې د کورنۍ ټولو غړو ته دا ناروغي سرایت وکړي. نو کورنیو ته ښایي چې د مور صحت ته خاصه پاملرنه وکړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.org